السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سولې ته د ساور کولو او د دولت د ملاتړ په هدف کابل کې په خبرو لګیا دی. خو د تاوتریخوالي په لړ کې د غور له شهرک ولسوالۍ وروسته د اروزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. هممهاله د سولې هڅې او جګړه څه هدف لري؟
طالبان غواړي چې ډېره جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات په میز باندې لاس لوړ وسي. طالبان مجبور دي باید جنګ وکړي.
او نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اروزګان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هېواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. پاکستان د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین سر له ننه په ټول هېواد کې پیل کړ. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 14 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکندي ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان للی او د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې په چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیض‌زاده تایید کړ چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
دیروز ساعت 5 عصر
پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قمندانۍ نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد آباد میرزاکا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلی فدایی رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
تیره شپه افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت یې خارجیان دي وژلې دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوخت مرګ ژوبله اداره دوي او وایي د میرزکۍ ولسوالۍ په نښته کې 3 تنه وژل شوي او ادا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او له 150 زیات سرتیري یې وژلې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هېواد کې شاوخوا 14 میلیون کسان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر وایان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي.
نظر به ارزیابی هایی که صورت گرفته و نظر به نفوس افغانستان بیشترینش اطفال است.
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د 2021 کال د راپور له مخې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته په سلو کې 140 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دغه شمېره په ولایتونو کې 80% ته رسیږي. د دغه راپور له مخې جګړه، ناامني، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نخوندیتوب اصلي لاملونه بلل کېږي. پاکستان د گذرن یا پولیو زد واکسین 15 ورځنۍ کمپاین سره لننه په ټول هیواد کې پیل کړ. د دغه کمپاین په ترڅ کې بل 15 کلونو کم عمر له 10 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وویل چې دغه کمپاین به شاوخوا 210,000 واکسیناتوران مخته وړي. د خیبر پختونخوا ایالت روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو زد واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به په دې ایالت کې 6 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکي وایي چې 40,000 پولیس ګمارل شوي چې کور په کور د واکسیناتورانو د څه باندې 10,000 ګرځنده ټیمونو امنیت خوندي کړي. په تیرو کمپاینونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا یو شمېر واکسیناتوران او د هغوی ساتونکي وژل شوي وو. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګذرنې یا پولیو ناروغۍ نه ده له منځه تللې. په 2000 کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 پیښې ثبت شوې وې چې 2 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان ایالتونو پورې تړلې دي. نن سهار د پاکستان په سند ایالت کې د 2 چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سند ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1,000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د یومیروی شمبون ورځپاڼې لخوا په ترسره شوې دغه سروې کې له ګډونوالو دا پوښتنه شوې چې آیا غواړي په توکیو کې د اولمپیک لوبې ترسره شي. نیمایي یعنې په سلو کې 50 ګډونوالو یې ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې سروېګانو کې ډیرو ګډونوالو یې د دغو لوبو د لغوه کېدو یا هم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو دې خپرې شوې کرونا وبا له امله د جولای 28 ته ځنډول شوې دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وب پاڼه ته ورسی، پاتې ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. جمهوری ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوی د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ټاکل شوې. پرون هم له جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګډ پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا غواړي افغان هوایي ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دراغلي ګټ پلاوی سره خبرې شوې او یاد پلاوی په دې اړه د متحد ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکه د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی و. متحده ایالات داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان له بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلتونکې ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی و لیکلي وو، ښایي افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي، خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوی د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي وو له ظرفیتي، مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې د ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا، د ترهګرۍ سره په مبارزې، اقتصادي همکاري او د تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوې. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي د باستانکزي په مشرۍ د دوی یو پلاوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې، د بهرنیو قواو د وتلو، د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوې، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د سولې د هڅو په دوام په افغانستان کې تاوتریخوالی هم دوام لري. تازه چارواکو تایید کړي چې طالبان د اروزګان ګیزاب ولسوالۍ ته ننوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ هم وړمه شپه ونیوله او د فاریاب قیصار ولسوالۍ کلابنده کړې. دا چې اروزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسي استازي څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویلي چې ګیزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي، او په خبره یې چې هلته میشت ټول سرتیري د کندی ولایت ته تللي دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. امنیه قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللي دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسی جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي او پر مهال څوارلس امنیتي پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالی کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړی ته تایید کړی چې په چوره ولسوالی کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالی کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نشته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي، نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د دیارلس پنځلس ډېر دغه شوي دي، د پنځلس نه ډېر دي د پولیسو د اردو په سایبان څخه وتلي دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي. اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ څه خود کوي، بازار څه خود کوي، بله خبره خلاصه.
د اروزګان والی په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي، خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شاتومبولي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال څلور سرتیري او 15 طالبان وژل شوي او اووه تنه افغان سرتیري او 40 طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه، اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفره پولیس شهیدان لرو او دوه نفره هم د اردو سرتیری شهیدان لرو، درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د شلو په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ د دغه ولایت په چنار ټول ولسوالۍ کې هم تیره شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي دي، خو د افغان پوځیانو له لوري پر شاتم بول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدي بیا رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د ګیزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول میشت سرتیري و دي ته تسلیم سوي دي. نوموړي زیاتوي چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کنډک او 15 نورې امنیتي پوستې هم سکوت کړي دي او لسګونه افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په اورزګان کې مو د ناامنۍ او هلته د ګیزاب ولسوالۍ د سقوط په اړه راپور اوریده. همهاله د سولې هڅې او ورسره تاوتریخوالی په څه معنا او څه هدفونه لري؟ لږ وړاندې مې همدا پوښتنه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون نه وکړه.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 9 باندې امریکای د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړل او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجیانو امریکایانو به حمله نه کېږي نور ټولې مادې تر پښو لاندې سولې او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده درې چنده کړل. د دې سره جفت د می پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 2021 خپل د وټولو ورځ اعلان کړل او دغه وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي د سول د پاره به خبري هموار کیږي او دوی به په دوحه کې د مسایلو ته پیشرفت کوي. په تعصب سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکړي چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د ګیزاب هغه ولسوالي چې په تیر دوه کالو کې په ډیر مردانه وار ډول وجنګېدل ډیر سخت مقاومتونه یې وکړل. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت د لږ توجه په خاطر بلاخره د دینې قرار د وردو څخه سکوت وکړي چې د بلې خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه یو ډیر ښه زیری درلودي یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي جنگ ته رجوع کوي حکومت په یو ځای کې اخته دي په بل ځای کې حمله وکړي چې د خلکو ارزوګان او هیلې ټول نیمګړې کړي دي.
پښتون څه فکر کوي د سولې هڅې چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي هغه مرکچان په اختر کې سره کېنا اصل اوس بیا له کابل د مرکچی پلاوی غړي ورغلي بیا سره کېنی دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه زه دا اوله سره مول په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکای سره توافقنامه امضا شوله د همدغه تاریخ څخه کستا سپیاد وی جنگ په قرار شدت وکي او د نن ورځې پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډېر جغرافیا په خپل لاس کې ولري چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس وړ وسي او وکولای شي چې حکومت سره ډېر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په هلمند کې دوی شکست خوړي په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي په زرهاو نفر قرباني شوله په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي دي صرف په لیرو پرتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټ تصاور درته نه راوړي.
دا جګړه بل اخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوي تاسو؟ آیا د پایتر سیدو څرکونی ښکاری؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي به جنگ وکړي ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزو ګوري د دوی ارزو دا و چې کندهار ته سکوت ورکړي د دوی ارزو دا و چې یمن ته سکوت ورکړي مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوی. دوی اوس کوشش کوي پر ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافټ ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتیم کې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیا ډېر لاسته راولي. پس نو دوی جنگ حتمي دي دوی خپل بقا د پاره جنگ کی.
د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون چې د سولې له هڅو سره هم حاله یې د روان تاوتریخوالي پر عواملو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لنا امنیو ورزو د افغان ټولنې یوې بلې ناخوالتانن د جون میاشتې ومه د خړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان د لوګي سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم سلويخت سلنه وګړي د خړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دا چې نور عوامل څه دي تفصیل په دې راپور کې.
اته د ښکلنه بادام ګلا یواله میلیونه وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشماني کلونو وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپل بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپل بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي.
د کم خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادامګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنی دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو وګړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په 10 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د احصایې ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30 میلیونه وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامني، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللی دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللي، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بېوزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنې ښکته افغانستان کې 30 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمیره په ولایتونو کې 70 سلنې ته رسیږي. د عامه روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤولو خوړو ته لاسرسی د عامه روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال یې د کال مخکې نشه شوی 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤول نه دي. علتونه یې کېدای شي چې یا به بې نظافت نه مراعت وي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډې څه وخت پرې په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90 سلنه د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي. د لوګي له امله د مړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2018 میلادي کال د دسمبر په 20 په یو پریکړه لیک کې د جون 9 د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
لمو سره پات شي وړاندې درته نور مسائل هم لرو، یو نړیواله موضوع هم لرو. هلته دا چې جرمني وایي چې په هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیتونه زیات شوي، خو اوس یو بل کورنۍ موضوع په غزنی ولایت کې د خزو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا، لاسي صنایعو ته د بازار موندنې او د خزو په وړاندې د خندونو د حل په هدف یو ورځنی کانفرانس جوړ شوی وو. په دغه کانفرانس کې ډېر میرمنو ګډون کړی وو، او په دغه کانفرانس کې د خزو په لاس یو شمیر جوړ شوي شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولید تر مارکیټ د خزو د اقتصادي پیاوړتیا ملي کانفرنس، دغه کانفرنس د یکشنبه په ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. په دغه کانفرنس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر خزو، د خزو د چارو فعالانو او نور ولسی خزو ګډون کړی و. په غزنی کې د خزو چارو ریاست مشر شکریا ولی وای دغه کانفرنس په لابل اړخونه لرل، خو موخه یې د خزو د وضعیت بهتري و. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریکې کړې، او ځینې لاسي صنایع او کورنی تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړل.
یو ورځنی کانفرانس د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ یې د ښځو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې، د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې، د دغه ښځو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی و چې څنګه کولی شو د ښځو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیری میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسؤول زبیدالله نکزاد وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیرې هلې ځلې کړي چې د ډیری ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزاد په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلي او پراختیا وزارت خو اوس د ښځو چارو وزارت له لورې پر مخ وړل کیږي. نوموړی زیاتوي موږ هڅه کوو چې دغه میرمنې له خپلو تولیداتو سره ګاونډیو هیوادونو ته ولیږو. هلته موږ په نړیوال لیوال نندارتونونه لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولی سي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکاره کړي.
استاد زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړې ده. موږ تقریبا په یو سل یولسو شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه لرو او 2500 څلوېښت خویندې موږ په دغه برنامه کې سره راجستر دي، را سره ثبت دي او د موږ د برنامې د امتیازات څخه مستحق دي او حقوق اخلي. او انشاءالله په آینده کې هم د موږ هدف هم دغه دی چې تر څو دغه برنامه سریع تر کړو نور ولسوالیو ته هم دغه برنامه ورسوو.
صابره نیازی تقریبا درویشت کلنه او د دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي، خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه بلکې لرې پرتو سیمو ته هم وغوړيږي.
د بشر د تاریخ په اوږدوالو کې موږ همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپلې پیاوړتیاوي ټولنې ته تر اوسه ښکاره کړې دي، او که موږ ته دا شرایط برابر شي چې موږ وکولای شو خپلې ستونزې موږ حلی سي او هغه حقوق چې موږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې موږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو، هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې، او همداسې نور برخه کې هم موږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنې چې دا وخت له سخت فقر او غربت سره مخ دي، خو د غزنی ولایت مقام ټولنیزې او اقتصادي مرستیالی هوسۍ اندړې وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته وغځیږي تر څو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو پوهیږئ چې دا برنامه نوی ده او دا نن افتتاح وه. په راتلونکو برنامو کې همداسې دا له مرکز نه لرې ورو ورو کلیو بانډو ته هم رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي او تر څنګ یې د ښځو کاري فرصتونو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي، او د نارینه او تر څنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو نره والا موضوع. جرمنی چارواکو خبرداری ورکرده چی پدق هیوات که دا روسیه استخباراتی فعالیت زیاد شویده. دا جرمنی دا کورنی استخباراتو رئیس ویلی دا روسیه دا فعالیتونه په حقه کچه دی چی دا سره جگلی پر محال و. روسیه تر دیمخ که هم پا اروپایی هیوادونو که په پراخه کچه په جاسوسی تورانه شویده. صفی الله سانگزای او دا موضوع تفصیل.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال یې کول. دا خبره د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګورس باندې سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواه کړي چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخ په زیاتې دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنی استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېله بلل شوې. جرمني چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمني را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمني ته د روسیې د ګازو د لیږد یولس میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمني جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې خبرات دښمنان له هر ممکن لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بیرحمانه لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیه تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه همدا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرېنښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
له دې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. نوریاس نوري چمتو کړی.